миқдори тоҷикора вазорати корҳои дохилӣ дар суҳбат бо мо гуфтанд ки ҳудуди 400 нафар онҳо номшона медонанд ки дар Идлиб қарор доранд. Шояд зиёд бошад, аммо инҳо ҳудуди 400 нафар атбои тоҷикистониро маълум карданд ки онҷо ҳастанд ва албатта аксари инҳо тариқи ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет ташвиқу тарғибу ҷасб шудагӣ ҳастанд.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه با ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه که نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه، قبلا هم در سالهای دههای پیش نزدیک به شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم‌های شدید اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته ائتلاف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراض ها در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، نسبی اخوان المسلمین، خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه و دولت که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن. کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک است به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه. برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه‌های دریایی سوریه، روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستند که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه‌ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه‌های نیابتی یا گروه‌های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه‌های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سال‌های گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننې سره مو د ازادۍ د اومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د نجونو پر زده کړو عامو تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې، اوازې دي چې موسسات هم تړل کېږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خوځو ترڅنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره و
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي
د ناکامورا پنځم تلینه ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې شاکړی او قاتلانې په سزا رسولي وایي افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړي
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې هغه ته په کور کې دریم چوکاټ په غیبه باندې ډاکړ
او دا پاینه محل کې زموږ افغان سیاسيونو حکومتونو ته دا شي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې
افغانستان څنګه موږ خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق اخباري کې او د افغانستان د ولس آواز وګرځي
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هېوادونو کې یا په نورو غربي هېوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي
داسې خاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله خونزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي که څه هم له مسایلو اګه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د ترونلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بل اخره لدننه څخه دغه استبداد په وړاندې راپاتېږي تبا چې بهرني عوامل هم مهم دي نړیوال وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې ده چې دغه سي به قانون وضعیت دوام انا ممکن کی او زه فکر کوم چې بل اخر به بدلون او تغییر راځي خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړای نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې کندهار پر اغلی پریکړه کورنی بهرنی او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو خبرګونونه زیات شول کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناسې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د مؤسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولې بلکې له مولوي کبیر خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلق خپل مخالفت اچوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي د منلو وړ نه دی، باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړ ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي، خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په هغو خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام به په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم او تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبان لخوا د نجونو پر نیمه الوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی عیسی خیل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی عیسی خیل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللی ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزي او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوې بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکیل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانوستو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف اته د انسانیت زبولم او دا افغانستان تورتب طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی او په هیڅ کتاب کې دا څه نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کیږي یا عمدن کیږي یا وجه دی ناپوهی او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې تېرېږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکم ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو زیان نه جبرانېدونکی بللی او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوي عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دینی داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی امر ثانی ته کول شي وفتی ته وې یو میاشته وې دو میاشته وې شپږ میاشته وې دا تقریبا در نیم کال شو
طالبانو چې تیر ونه یې د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه انجونی محصلین په خورا توهینامیزه شکل وشړل په دې کار د خپل پلویانو له خفګانه ډک خبرګونونه هم راغلل خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼ فعالان خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل وضاحتونه ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت منع یې کړی دی بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د ډسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو لپاره مهمې دي د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او تما چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شو په ښکاره وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخ کې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی
دوی وايي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لانه دي کړی او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و زموږ د ټولنې برخه شوی و زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري خپلوان هم ونه لري او ډېر کم امکانات هم ولري د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې ان هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلای سي او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته دا ښيي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کم کار وکړي چې هغه لوننه شرط زموږ په نظر هغه اخلاص یې ناکامورا درلودي
خو د تیر په تیر د ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې لا افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درنوي مراسم نیول شو آرین خان د مراسم ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایی هغه نظم هم سندره کړي او وړاندې کړي چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکل آرین خان ازادي راډیو ته ویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنې تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي بله غاړه بیا په جرمني کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم رابللی و چې څنګه کولی شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق انلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت دی چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیواله ټولنې منعکس کړي هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوی او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده
افغانستان د افغانانو پلاس کیږي او هغه لیک هغه څه چې لیکل کیږي هغه څه چې پروډوس کیږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یې افغانان دي نو د دې سمپوزیم مثلا دا د چې څنګه افغانستان د صحنې نه د دوی سکوير یا بوکس ته ورسو ورومو سو نورو نور انټرنیشنل میډیا فوکس تر وو چې دا یې یو په لږه تاسو
آیدیره که ما شروع کردیم پیش نره و فکر میکنم یک بحث سپورتی که رسانه ها یعنی در تبید میتونم مفید باشه به نظر همون متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از همین ارگانیزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همه کی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک عضویت و یا هم یک نماینده داشته باشه که امو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوع تغییر شه و امو رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چنل یوتیوب هست امو یک حمایت از یک دیگر داشته باشه پیشرفت کنه.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې به ټولو رسنیو استازو ګډون کړی وو او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اگزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اگزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د اواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایټکس آف کوډ آف ایټکس به د هغه ابتدایي ډرافت به یې جنوري کې تنظیمېږي. هغې نه وروسته به د ټولو اجزاو رسنیو سره جلسات تنظیمېږي او یو کوډ آف ایټکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کېږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهر ملکونو کې دوی فعاله دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په 3مه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هېوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه. البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغېزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هېوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان ده چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه او اوس هم د کرمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوي او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کرمې د جنجالونو د حل لپاره د پي ټي ایم لویه جرګې یو وارې خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړشینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او د سیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کور مې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور مې پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه هغه شاته به وردی وي. د کورمې د اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دینه محکم پیښه شوې دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم کمی جرګه وکړه، کرمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترهګرې په بنو کې مشوله، په ډیر اسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی، دا د دوی د لاس لور دی چې کله مرته وي نو دا سنه سوکي. نو کور مې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سکیورټي په نگرانی کې بتلا. او دوی ته ویلي شي دوی ورته ویل چې موږ د چهارشنبه په ورځ شو، دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې. او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکم سکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پی وشي. قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډرامه وه؟ بیا چې دا لاړل، دا د پړچینار خپل کلی ته، د شیګانو کلی ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دی بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغه شیګانو د کلی او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي، مطلب دا دی چې اول دغه قربانۍ ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ورپرېده چې هغه راشي په دې قربانۍ ګډورې شي، چې بیا وختنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کرمې او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي، دغه اوس د شیا جلوس چې کم دی زما په پانه باندې شریک شوم دی هغه مې چې د شتګردي اس کې پیچ ورته یاله کې مخکې بدوی داسې نه دغه احساس یاد دی خو الته هغه مې ز دومره غټه وشي او ورته پیښه د سکی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وی او په هغه کې زنانه او د شپک میاشتو ماشوم ما چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډیر عام شوی دی نو هغه د سه پاتې شي نو ابلم بیا لیونی شي نو بیا بیا یعنی ا دانه مونږ شوی دا کچرته دې ته وکړې چې یار دا خو داخله کوی چې مانه نکړي نو وای چې رښتیا او رسی اسی ترغه پورې دروغو کلی لټکړي نو په کور مګه دالو بکی
دا راته وای چې فکر کوي کورم کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو اکثر وای چې پوز دې لکورم نه وځي
زما خیال دې چې رس پکاله چې رس دې لیوي خو دې بد قسمت نه یو خبر مې اورېدلې اوس پوره تحقیق مې نه کړې چې په کې یو فریق ویلو چې نه دی وځي کدا سی ویلی شی وینو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دان چې وخت مراکه درنوریدونکو په دې سره د نن و مبرزم رانغړم خو هرونه د پیخو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ لپاره او څپونه ل خپل صحیح شنواري سره خپل و مبرزم